څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند نن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او ورسره مل پلاوي سره په ګلخانې ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم برخه لرله. د باختر اژانس راپور له مخې مولا حسن اخوند د چین د بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې پر نړیوال سټیج د دوی د حکومت ملاتړ وکړي. مولا حسن اخوند زیاته کړه چې دوی حکومت د نورو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او له ګاونډیو او ټولو هیوادونو سره د ښو مناسباتو او مثبت تعامل غوښتونکی دی. د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ راوروسته دا دوهم ځل دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. وانګي د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد الستار اعظم رسال اسحاق ډار په کابل کې نن د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې تر وی مرګونی طرف کې پیښې ورسته د قربانیانو له کورنۍ او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپل شوره خواخوږي څرګند کړه. پلاوی د چهارشنبه پروس پر ایکس ټولنیز شبکه په یو پیغام کې لیکلي، په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې د هغې غمجنې طرف کې پیښې پاړه خپل ژوره خواخوږي څرګندوي چې د نولس کوچنیانو په ګډون نه اویا کسان پکې ووژل شول. فرانس پرس اژانس د طالبانو او عیني شهیدانو په وینا خبر ورکړ چې دا ټکر د سې شنبې په شپه هغه مهال وشو چې یو مسافروونکی بس د موټر سایکل او د تیلو له یوه ټرک سره ټکر شو چې بیا اور ولګید. د چارواکو په وینا بس د اسلام کلا له سرحدي سیمې څخه مسافر لیږدول چې معمولا له ایرانه د ایستل شویو کډوالو د ستنېدو نقطه ده. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1.2 میلیونه افغان کډوال استل شوي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې 8 لکه نور له دې هیواده ووځي. په پاکستان کې چارواکو نن د دغه هیواد په تر ټولو ستر ښار کراچي کې عامه رخصتي وروسته تر دې اعلان کړه چې د نورو بارانونو د ورېدو وړاندوینه وشوه. په دغه ښار کې د مونسون د بارانونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د ورښتونو له امله بهیدلو سیلونو په وروستیو ورځو کې په ټول پاکستان کې مرژوب لاړولې ده. د جمعې په ورځ په غرنیو شمال لویدي سیمو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمېر 300 واوښت او تل ور شو. په کراچي کې د چارواکو په وینا په وروستیو ورځو کې دومره بارانونه ورېدلې دي چې په کلونو کې دا بې ساری ورښته. د عراق لمړی وزیر محمد شیا سودانی وای د شورون په نوم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنی سره هوکړلیک لاستیک کړی دی. د رويټرز د راپور لمخې سودانی دا اعلان د سیشن بي پروس وکړ. رويټرز لیکي عراق په تیرو 2 کلونو کې لګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له ټوټال او د بریتانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارډ ډالرو په ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاستیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د لومړي وزیر د دفتر پټکو د حکومت د نفتو لسترو کمپنیو د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کړې.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اړیدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنې استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکزی، د افغانستان پوهنې ډیپلوماټ غوث جانباز او په کاناډا کې د افغانستان پوهنې سفیر شنکی کړوخیل سره مرکې کړې دي چې په ورسره اورو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستانګ زای صاحب سلامونه، ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت موږ ته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېره افغانستان د خپلواکۍ لپاره پاره وخت کې اقدام نوې کړي څه بسويو مهرباني.
پټرول د مخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال دراسته ورولو یو څه پګیز کلیزه ټولو هیوادوال ته د زلو کوم بارکوه او د یو مستقل او آزاد افغانستان ته هیله. اساسا استقلال استقلال په هغه زمانه کې کچېر افغانستان خپل استقلال نه وي ګټلی، نو د یو مستعمره هیواد په توګه پات کېده. او مهمه خبره دا وه چې د هغه زمانه دوه لوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې یو روسیه وه او بلې خواته یې برطانوي هند یا انګلستان د موږ په ګاونډ کې و، د دې احتمال وجود درلود چې افغانستان یو د دواړو قدرتونو ښکار شي او په نتیجه کې موجوده افغانستان یا وجود ونه لري یا یو دغه هیوادونو د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي د بین ملي روابط له لحاظه، په دې معنا چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کېږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد دی چې خپل استقلال ترلاسه کوي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه، او له بلې خوانه په بین المللي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي. او د سبخي چې یو غریب هیواد هم کولی شي د خپلې ارادې مطابق خپل بهرنی سیاست له نړۍ سره تنظیم کړي. شام الله خان مرحوم هغه خپل زمانه کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګه د بین المللي اړیکو معاصر ګرځي.
ډیر ډیر مننه. ل استقلال لمخ کې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسیې تزاري امپراتوري او د برتانی هند برتنوي هند ترمنځ پاتې شوی وو، ویل کیږي وای افغانستان په هیڅ د حایل واقع شوی وو. برتانی له افغانستان څخه غوښتل او مسکو په غوښ کې یا تزاري روسیې څخه غوښتل افغانستان؟
په دې ډول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خود چې افغانستان باید حایل پاتې شي، لکه چې په هغه زمانه کې د ملسوم واحده ستروس او بيستر باندې رامنځته شو، په هغه کې دا منل شوی و چې د سیمه کې بنا دي دوی پوځیان نه دي. اما په عمل کې هسې نه و، په عمل کې انګلستان هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري. د امن نظر لپاره و چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړي دي، هغه مفکرنامې چې امضا کړي دي انګلستانو، په هغه کې د امیر خان د خارجي سیاست ټول واګې دوی په خپل لاس کې دي. بلان انګلستان غوښتل چې دا منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راولي. روسیې تزاري روسیې سیاست نه په سرعت سره کله چې په 1919 کې دی شو روسیې کې د اکتوبر انقلاب کېږي، هغوی نه بیا بل تفکر لري. هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي، یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړیو نه، لکه چې تاریخ ښیي دوی د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته یې ځینې ګروپونه د هند، افغانستان، ایران د دې سیمو دپاره مارکسیس ګروپونه تربیه کول تر څو خپل ایډیولوژي خپره کړي. نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي، اما په عمل کې داسې نه و. ان دې دواړو تمه درلوده چې باید افغانستان تر خپل واک او کنټرول لاندې ولري.
مننه. د استقلال جنگ نه مخکې هم داسې ویل کیږي چې اروپا نه استازي راغلي وو د ترکیه استازو سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمني او د محور ترڅنګ، که په هکله معلومات ورکړي چې هغه څنګه؟
بله، د اتریش، آلمان او ترکیه ګډ هیات راځي افغانستان ته او وړي چې بلخان تشویق کړي چې په نړۍ نړیواله جګړه کې د محور هیوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګیږي. او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا جهاد اعلان کوي، په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مصرفوي یا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما حبیبالله خان چې دوه روایت وجود لري، یو روایت دا ده چې انګلیس ته وفادار شخص و، په هغه مبنا کوشش وکړه د حیات ته مثبت ځواب ورنه کړي او وخت ضایع کړي. دوم حالت هماغه ده چې هلته به یو لویه جرګه هم جوړېږي، او هغه دا ده چې د افغانستان بې طرفي په جنګ کې اعلانوي، چې په لومړي نړیوال جنګ دی کې عبدالله خان د افغانستان بې طرفي اخلي. اما هغه حیات چې دلته پاتې کېږي هغه ناکام حیات ده، او له هغه وروسته تاسو ته معلومه ده چې په تاریخ کې د محور هېوادونه ماته هم خوري بران د ډیری ډیپلوماسي او فعالیتو زمينه به وي تم فائدہ هم نو
دا سم ویل کیږي چې په هغه وخت کې کله چې د هیئت راغلی وو په کابل کې په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیام اومندل شي اما خپل شاه حبیب الله هغه رات ک چې ورسته لدی بیا د مشروطیت غورځنګ هغو کسانو چې دغه نظر تاییدو دی غوی لخوا رامسته شو لکه شاه امان الله خان او نور
دقیقا د انګلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې اتلس او دو دیرش نه شروع کیږي او په خصوص د اتلس او نه دیرش نه تر نولس او دوه څلوېښته پورې چې لومړۍ نړیواله لومړۍ افغان انګلیس جګړه رامنځته کیږي د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی عامه ذهنیت هم دلته آماده و چې د انګلیسانو پر ضد باید اقدام وشي. عامه مسله له بلې خوا نه هغه ډول چې عثماني خلافت لا په هغه زمانه کې په ترکیې باندې حاکم و او د نړۍ مسلمانانو په خصوص اهل تسلم داسې افغانستان هم کې عثماني خلافت یوازینی مدد خلافت وه. له بل لحاظه هم یو ډول دلچسپي وجود درلود چې افغانستان دغه ائتلاف ته ور داخل شي. طبیعتا د افغانستان روشنفکرانو د امان الله خان په شمول غوښتل انګریزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز وکړي، اما حبیب الله خان او هغه حلقه یې له دې مسلې سره موسطانه برخورد کوي او په دې جګړې کې نه ور داخلېږي او دغه هیئت ته په آخر کې منفي جواب ورکوي.
داسې هم ویل کیږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وای دغه هیئت ویلي و چې تاسو له مانه ډیر لري پراتی جغرافي وطن له لحاظه زه برتانوي هند سره جنگ اعلان کوم تر څو چې د تاسو مرسته ما تر رسیږي ما به جنگ یا ګټلی یا بایللی.
دقیقا سره له دې چې دلته دوه ډلې تاریخ وایي چې دوه ګروپ آلمانان دې مشي تقریبا آلمانانو کوله سره د ظاهر د امر کې ترکانو کوله، اما یو ډله سیاسي ډیپلوماټانو چې راغلي فعال وو او دا اظهارات تاسو کړل حبیب الله خان دا ویلي، او بله استخباراتي ډله وه چې د قبایل په سیمه کې فعال شوې وه او هلته پیسې مصرفولې او د انګلیس ضد حرکات خورول د دا خپل حبیب الله خان ته یو رقم درد سر و په دې مانا چې د ده له اجازې پرته هلته هم فعالیتونه کول او عمل حبیب الله خان په یقین ډول چې د انګلیسانو نه
استاد سره لدې چې د هیئت کابل ته راغلی وو او داسې تتمی هم ځان سره راوړی وو خو دربار دا غوښتنه ونه منله، خو وروسته 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړه امان الله خان د خپلواکۍ لپاره جنگ اعلان کړ. سبب تاسو وینئ؟ د انګریزانو سره
طبيعي دښمنۍ د افغانانو د افغانستان او د افغانانو ازادي غوښتونکي روحیه او همدارنګه د نړیوالو مناسباتو تغییر هم باید یادونه باشو. عثماني خلافت جدې استقلال خواته په خپل هند کې ازادي غوښتونکي جنبشونه په شدت سره رابرسېره کېږي، په روسیې کې انقلاب کېږي، دا په طبیعي ډول د افغانستان په روشنفکرانو او روشنفکرو حلقاتو باندې تاثیر درلودلی له یو جهت نه او له بلې جهت نه. مثلا دا به چې امان الله خان د روشن فکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقې فعال غړی وو او د هغوی ارمان دا و چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخلې نه یا پرته له دنه چې بل څوک ورسره وي، باید مستقل ډول خپل خپلواکي ترلاسه.
داسې هم ویل کیږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې ونډه درلوده، هم فکری هم عملی. دوی تبعیدی حکومت په کابل کې وخت کې جوړ کړی وو د مولانا عبید الله سندی په مشرۍ او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل وو، خصوصا په حربي د حربي تجهیزات په استعمال کې مرسته کوله.
د شګ مست چې اسنان په ان کې د خلافت جنبش یو د جنبشونه د استعمار ضد او دی په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دوره کې او د عبدالله خان په دوره کې دوی قرار قرار راځي په افغانستان کې د متخصصینو په عنوان د حبیبې په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي. د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یاد نه باید ونه باشي او همدارنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د دوی تخنیکي فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید له سترګو ونه چول شي.
استاد دسه ویل کیږي په افغانستان کې دا مثال د وای جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستی، جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی، دغه مثال یا دې خبرې په صحت باندې خبر نه کو، ولې خپلواکي غوښتونکي یا امنی حرکت د خپلواکي د اهدافو په تر سره کول کې پاتې راغلل؟
اول خو به یو تصحیح باید وکړم چې دا یو غلط معمول دی. اول جاپان په دغه شکل تر استعمال لاندې هیڅ وخت نه و. بله، دا
همدا شک ما هم درلوده، ځکه مې ویل
د امیر شېر علي خان په دوران کې کله چې د افغانستان د ترقۍ نهضت سید جمال الدین افغان د افکار په تاثیر لاندې رامنځته کېږي، جاپان په دغه وخت کې ریفورمیشن شروع کوي. کله هغې سره مقایسه کړو، بیا سید اما د استقلال ګټلو مسله یو جای نه ده په هېڅ وجه. اما راغلو په دې چې ولې افغانان ونه سوی کړی، افغانستان ونه سوی کړی، زه فکر کوم څو حالات وو. اولین حالت دا و چې روشنفکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونه نیول چې هغه د ده باعث وګرځېدل چې دښمنان، خصوصاً انګریزان، په سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد راوپارېدل. بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی، هغه په دې مانا چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي او دا یو منبع له خلکو نه د مالیاتو او عایداتو ټولول و چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته هم آماده نه و. درېیمه خبره، انګریزانو په حقیقت کې نه غوښتل چې دلته مستقل او مقتدره دولت رامنځته شي، حتی روسانو هم نه غوښتل. دا یې د باعث وګرځېدل چې دغه ډېر عمده عامل چې افغانستان ډېر زر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي او بالاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوو ډلو وویشل شول، چې یو تعداد مخالف و یا محافظه کارانو د امان الله خان نظریات سره ډېر موافق نه وو، یو ګڼ شمېر امان الله خان پیروان وو. د خپل دربار یا د خپل حکومت دننه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې اماني لحظت خپل اهداف ته ونه رسېږي. بیا وروسته کله وینو کې هم طبیعي ده چې د اثرات هغه تر اوسه پورې هم پاتې دي.
استاد، که مقایسوي شکل باندې ووایو، د دوی د اهدافو په ناکامۍ کې یا اهدافو ته رسیدو په ناکامۍ کې ډېره ونډه د دوی خپل ګړندي افراطي ګامونو کې نه خارج مداخله وه یا دواړه؟
دواړه فکر کوم. دا به ډېر مشکل سره وایي چې مثلا که تاسو تاریخ ته لاړ شئ، دغه ګروپونه چې د امان الله خان یا د حکومت په ضد راجګېږي، تر ډېره حده پورې اسناد ښیي چې د دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وای، نه برطانوي هند کې وای، نه انګریزان باید خلاص ته لیدري. او داخلي ما مخکې معرض وکړو چې داخل کې هم ډېر په سرعت او انقلابي حرکت وشو، چې د افغانستان د ټولنې، همغه زمانې ټولنې دغه حرکات برداشت نه درلوده. یعنی انکشاف تا ګامونه کېښودل شول، اما سرعت
بلې
تر کوم ځای پورې مې واورېدل.
تا ویل انکشاف ته ګامونه کېښودل شول، اما په سرعت
ګامونه کېښودل شول، اما په سرعت او ډېر انقلابي دا د باعث شول چې امانی حکومت ونه شي چې یو ځای خپل کنټرول لاندې راولي.
دا سه هم ویل کیږي وای کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ، ترکیه ته لاړ، مسکو ته لاړ، هلته بل دنیا ولیدله، چې راغی یو دم هوډ وکړ، عزم وکړ چې خپل مملکت هم همغسې واړوي، خو اجتماعي او سیاسي شرایط، ټولنیز شرایط برابر نه ویل. منتقدین وای چې دا د دوی لوی اشتباه. دقیقا
زه ډېر له دغه سره موافق نه یم چې امان الله خان په سرعت دغه انکشاف تر تحصیل لاندې راغی. اما الله خان هغه پاچا و چې د اوزانو په نړیوالو مناسباتو کې هم باخبر و. د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزي و چې د خسر هم و، هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه، د اسلامي هیوادونو د حالت نه، د آسیا د حالت نه آگاه شوی، نو طبیعتا د به تاثیر ورباندې کړي. د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر یې کړي و چې اروپایي هیوادونو د امان الله خان سره د هغه د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کې د همکاری وعده کړي و، ممکن دې سرعت ورکړي. اما امان الله خان د یو واقعین پادشاه په توګه زه فکر کوم چې له مخکې نه د ته آماده و چې افغانستان د انکشاف خواته بوسي.
استاد، د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ ولمانځله او په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالب چارواکو سرګندونی هم کړی دی، ویلی دی چې افغانستان هر ځلې د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی، خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلی دی چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نه ږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړی ده، خو په دې خبرو کې په رسمي اعلامیه کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګډون کوي دی، د هغه یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
زه فکر کوم چې دوی د ایدیولوژیک فکر له کبله د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي، او هغه ته حتی د غربي او کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده چې که چېرې تاسو د امان الله خان د دورې نه نوي قوانین چې د نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو، د دیني علماو، د علماو د جمعیت العلما په دغه وخت کې وجود درلود، نظریا هم غوښتل شوې وه. خپل امان الله خان یو مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه دا ده چې په ایدیولوژیک لحاظ د خپل ایدیولوژي له نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو او له بلې خوا نه د هرې زمانې قضاوت په خپل زمانه کې و. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپل زمانه کې مطالعه شي، نه د نننۍ عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اشتباه وجود لري. دا نه یوازې طالبان سمې، نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عین موضوع درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپل نوم نه اخلي، دا ډېره سخت نه ده؟
دا جفا ده. د مال نظر تاسو د افغانستان د حامی نوم هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال یې نه لري، هغه کس چې په میړانې سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتلو لپاره هغه دا وایي چې بې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري، د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کوي چې تر اوسه پورې ډېر زمام دوران نه دي کړي. دا به جفاوي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ له زرینو ستورو نه ده، هغه سره دا ډول جفا کوي.
استاد، خپلواکی څنګه ساتل کیږي؟ او آیا ځینې دا هم شاکل لري چې په نړۍ نننۍ نړۍ کې یو شتمه پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري؟ هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وای چې انټر ډیپندنس لکه څه ورته وای، هغه زیاته شوې ده په اوسنۍ نړۍ.
اساسا سرور صاحب، استقلال بیا د استقلال مفهوم په بینالمللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده، او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته، د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته، چې د بینالمللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي. خپل نړیوال سازمانونه د بینالمللي حقوقو د یو شخصیت په عنوان پېژندل کېږي. دغه نه مخکې یوازینی شخصیت د بینالمللي حقوقو تر یوازې دولتونه وو، اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډیجیټل مسله رامنځته شوې ده، او هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هر ورځ نقصیږي، موږ وینو کنه ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده، او هغه هیوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال تر څنګه شي، فرهنګي استقلال، او همدارنګه نړیوالو مناسباتو ته عمیق داخلېدل چې په هغې کې خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هیوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي، او طبیعي ده چې خپل ملي منافعو ته باید ارجحیت ورکړ شي. دا ټول هغه ټکي دي چې د یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي، او اوس استقلال یو مطلقه پدیده نه ده.
استاد، که زه ووایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، د ما دا خبره سمه ده کنه؟
محدودوي د محدودیت کلمه به ډېر مناسبه نه وي، اما دا باید ووایي چې په نړیوالو مناسباتو کې داخلېدل په واقعي معنا د استقلال مفهوم رسی هغه په دمانه چې نور بشریت درناوی ده او خپل هویت د بشری ټولنې یا د بشری کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخیری پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسنی نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نن نسل خپل پرون ویاړونه ونه لري، نن نسل بچو ولري سبا د پاره. ټوله دنیا په خپل پرون باندې افتخار کوي، خپل پرون تاریخ ته اشاره کوي، په خو اعمالو باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي او هغه اشتباهات چې تیرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغسې ورځو تجلیل د موږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري او زه هیله من یم چې لري یې، هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو او د هغوی ښه عمل برسېره په دې سره درناوی کړو، په هغه باندې عمل وکړو.
ډېره ډېره مننه استاد، ډېره مننه.
سلامت شي. سلامت شي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. نن د اسد یاد ازمری میاشتې 28مه ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
د افغانستان یو تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړای شو چې د برتانیا یې کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختار اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسیو کې. نو دا یوه اهمه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې، ده د افغان ولس یو قربانی ورکولو باندې دغه ورځ ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف درلودل، دغه اهداف ترڅو بریده تر سره سول کنه سول؟
از فکر کوم په وخت کې شامان لا ډیر تغییرات راوړل، یا د افغانستان د پرمختګ لپاره په افغانستان کې ځینې اصلاحات باندې لاس پورې کړل، قوانین جوړ شو، د افغانستان اولین نظام نامه اساسي قانون جوړ شو، د ښځو حقونو د بشر حقونو ته ځانګړې توجه وشوله، مکاتب جوړ شو، ښځو وکړای شو چې مثلا په اهمو مجالسو کې لکه په لویه جرګه کې مثلا ګډون وکړي. حتی په هغه وخت کې د کورنۍ دپاره مثلا ځانګړې محکمې جوړې شي تر څو پورې ښځې چې د تاوتریخوالي کادي مثلا دوی په حمایت خوندیتوب باندې فیصلې وشي. زه فکر کوم چې ډېر بنیادي کارونه باندې لاس پورته کړو، خو متاسفانه چې وضعیت داسې شو چې بیا هم د بهرنۍ په مداخله باندې په وطن کې ځینې افراطي فکره کسانو د دې باندې شو چې دوی ونه شي کړای چې په هغه شوق او یا اشتیاق باندې چې د غوښته په شدت باندې مخته ولاړ شي، هغه ته خنډونه ایجاد کړي.
مننه. خداس منتقدین داسی وای چې د امانی حرکت ځین اصلاحات د افراط رها د غړندې وو، خصوصا د خزو برخه کې مثلا اعلان کړی وو چې څوک د په کابل کې چادرې نه پسر کوي یا طرز لباس خاص د نارینه لپاره دوی غوښتل رواج کړي، او همدا سبب سو چې هغه دودیز فکر چې په ټولنه کې وو هغه په مقابل کې ودرېږي.
مسئله نه و دا مسئله په هر مملکت کې مختلف مسائل رامنځته کیږي، ام یو شر ملتونه هغه مسائل په خپل خبرو اترو باندې هغه مسائل حل کوي. متاسفانه دا یو بهانه وګرځېدله، مګر استعماري کړلو ته چې د هغوی هغه شوم برنامه دوباره افغانستان کې پلی کړي او د یو په یو خیزش باندې یا په یو شورش باندې بدل کړي، تر څو پورې شامنل او دې ته مجبور شو چې وطن پرېږدي. بیا وګوري چې روسه څه کارونه په افغانستان کې وشو، کومه بدبختۍ سره هماغه کسانو چې شورش کاوه دا وطن یې مخامخ کړ. زه فکر کوم دا یو بهانه نه شي کېدلی، کېدای شي چې تابزدګي کړې وي، اما دا په دې معنا باندې نه و چې دا واقعا دومره یوه لویه ستونزه وه.
منتقدین دا هم وایي چې شاه امان الله خان کله چې اروپا ته لاړ او ترکیه ته، ډېر څه هلته الهام واخیسته، خو هلته اروپا بیخي مختلفه ده و هم او ترکیه هم، او دوی غوښتل چې عین ګامونه چې هلته پورته سوي دي په افغانستان کې پلي کړي، او دا سبب سو چې په مقابل کې مقاومت وسي.
تاریخ فکر خواهنه چې کله هم دی یو تمدن په خپل مملکت کې نه غواړي وګوري. په دزل شپ وخت کې افغانستان ډېر آرام او ډېرې مشروع ازادیانې درلودې، هیڅ ته وخند نه و. تاسې وګورئ چې اوس په افغانستان کې کوم حالات روان دي. زه فکر کوم چې افغانستان په کومه جغرافیه کې چې واقع ده همیشه قرباني دی د بهرنیو د مداخلې شوی ده، او همیشه داسې تاریخ فکره کسان هغه کسان چې د څو پیسو په بدل کې بهرنۍ توطیې افغانستان ته راوړي، دا رقم خنډونه ایجادوي او مملکت له ستونزو سره مخامخ کوي.
مننه. نن طالب چارواکو په کابل کې هم د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده. ځینو طالب چارواکو مشرانو یې څرګندونې هم کړې دي، له جملې دا ویلي دي چې افغانستان هر ځل چې خپلواکۍ اخیستي بیا یې په ساتلو کې بریالی شوی نه دی، او ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته چې هر تهدید وي دوی به لمانځه وړي. د دوو څرګندولو په هکله تاسو وایي؟
څه فکر کوم د دې برداشت لدی خپلواکي نشه ډیر هغه وین چې مثلا یو بهرنی فوجیان یا عسکر اردو په یو بل مملکت کې موجود وي. اوسنۍ خپلواکي تعریف مطلق مختلفه ده. تاسو وګورئ چې کله افغانستان درویش میلیونه وګړي د بهرنیو د کومکونو ته سترګې په لارې بیا نه افغانستان خپلواک نه ده. طالبان چې کوم طرف ته افغانستان غواړي چې یوسي، دا خود په خود باعث دی کېږي چې افغانستان نور مستقل نه اوسېږي، محتاج اوسېږي، وابسته اوسېږي. کله چې یو مملکت د نورو کومکونو او د نورو مهارتونو یا کسبکارو یا ساینسپوهانو یا حقوقدانانو د هغوی خدماتو ته وابسته وي، بیا نو افغانستان خپلواکه نه ده. دوی باید دا زده کړي چې افغانستان به هغه وخت خپلواکي چې خلک تعلیم وکړي، په خپلو پښو ودرېږي، په ځان بسیا سي، افغانستان یو مترقي مملکت اوسېږي، افغانستان د نورو له احتیاجونه اوسي، ښځه او نر له تعلیم څخه برخمن سي، نور افغان مېرمنې په خپل کور کې اسیرې ونه اوسېږي، هغه وخت به خپلواکي. خپلواکي په دې معنا نه ده که نن یو بهرنی عسکر په افغانستان کې موجود نه ده نور افغانستان خپلواکه ده. افغانستان دومره وابسته شوی ده چې په هیڅ صورت نشي کولی چې هغه خپلواکي ولبندي.
طالبانو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل اعلامیه کې شاه امان الله خان ته هیڅ اشاره نه ده کړې ده، په دې هکله تاسو وایئ؟
شامانلا په کوم رقم چې مثلا عصري علوم رایج کړل، مکاتب جوړ کړل، افغانستان قضایي سیستم د بل لاس نه واخیسته، یو کسان چې قانون لوستی او ښوونځي لوستی دوی په لاس ورکړ، ځینې قوانین جوړ کړل چې مثلا د اطفالو ودونه منع کړل، یا مثلا د ښځو حقونو لپاره لاره اواره کړلې. نو بلمدار هغه مسایل وو چې د اوسني وضعیت سره یو شانته وضعیت وو. نو دوی ځکه مخالف دي، ملا بیا نور خط و کتابات و یا مدیریت و دی مملکت دی باسواد دی روشنفکر پا لاس بنده ول بده و نور دین پا ایستی یا ابزار دی کنترول یا دی قدرت و نگرزیده که چه هغه څوک چې فقط نور هیڅ هم نه لري همیشه له دین څخه یو ابزاري ګټه اخلي او ولس زپی ز فکر کومه هغه د شامن الله په برنامه کې نه و بلکې وختي چې ولس خود مختار اوسېږي ولس اساسي ازادي وي کې د ولس په حقونو باندې باید فکر وشي ولس ته اسانتیاوې برابرې کې وطن ترقي وکړي نو زه فکر کوم هغه د اوسني حالات سره مختلف حالات نو ځکه دوی شامن الله څخه
ډیره مننه. ورستی پښتنه ده د اغلی کډوخیل چې د خپلواکۍ دی ورځ لمانځل نوی نسل ځوانانو او پیغلو ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم دا یو تاریخي لاسراولنه وای چې باید په خپل تاریخ باندې وویاړي چې په وخت کې چې یو مملکت قربانی ورکړه نر او ښځه په دې کې نه تنها چې نارینه و بلکې ښځینه و هم قربانی ورکړې. ملاله میوندي یو ښه مثال ده. په سلهاو افغان مېرمنې قربانی ورکړې. هلته په کابل کې اتیا مېرمنې په جنګ کې شهیدان شولې. په یو لوی قیمت باندې د ازادي راغلې چې یو مملکت خپلواکه واوسېږي او د دغه مملکت ولس وکړی شي د خپل مملکت سرنوشت په خپل لاس باندې تعیین کړي، د خپل وطن ته کار وکړي، ترقي او پیشرفت ته کار وکړي. نو دغه یو انګیزه دی، د مسؤلیت دی، د پخوانیو سرښندنو لمانځنه ده، تر څو پورې هر ځوان فکر دې ته چمتو چې مملکت ورباندې حق لري. که پخوا خلکو خپله وینه توی کړه چې مملکت ازاد شي، دوی دې اوس خپلې خولې توی کړي د مملکت د پیشرفت لپاره، د مملکت د ثبات لپاره، د مملکت د ترقي لپاره، د یو انساني ژوند لپاره باید دوی هوډ ولري، هڅه وکړي او خپل مملکت وژغوري او آبادې کړي.
ډیره مننه.
سلام
تاسو. درنو اوریدونکو، د زمری په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د یو سلوژ په ګمې کلیزې په مناسبت مو د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جنبا سره مرکه کړې ده. جنبا صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی. نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ده. لنن یو سلو شپږ پخوا د افغانستان د خپلواکۍ استرداد اعلان وشو. د ما پوښتنه دا ده، لومړۍ پوښتنه چې په هغه وخت کې په سیمه او نړۍ باندې څه رقم سیاسي شرایط حاکم وو؟
افغانستان
اولنی هیوادو چې د شوروی د روسیې شوروی په اتحاد پرسمیت پیژنده. دا یو نادرست نظر دی چې ګواک شوروی اتحاد افغانستان پرسمیت پیژنده. دا د سناده د افغانستان د امانیه دولتو چې روسیې ته خاتولیګه د هغه وخت ما ولسمشرته د شوروی د روسیې د شوروی ولادیمیر لینین ته چې هغه پرسمیت پیژندنه و د روسیې شوروی او په ځواب کې بیا څو میاشتو وروسته هغوی افغانستان په رسمیت وپېژندل. یعنې دا موږ وو چې دغه جرات هم درلوده او دغه چلنج هم ورکولی شول هغه برټانیې ته چې په امپراتوري کې لمر غروب نه کاوه. او دا یو ډېر ښکاره چلنج و، دا یو زړورتیا وه سیاسي چې موږ کولی شول نور هېوادونه په رسمیت وپېژنو، هغوی ته هغوی سره مکاتبه ولرو، ازاده مکاتبه ولرو، بې له دې چې چاته وګورو. او زمونږ کړنې په څنګ کې د ترکیې، البته چې د اتاتورک د دورې، دا هغه مثالونه دي تاریخي چې ټولو استعمار ځپلو هېوادو ته څه هماغه وخت څه د هغې نه وخت مخکې او مخصوصا وروسته ډېر لوی مثالونه شول د ازادي او د خپلواکۍ.
مننه جانباز صاحب. د استقلال اعلان وروسته لوی جګړې وسو، اگر چې دغه جګړه مختصره و، په دریو محاذو کې جنگ سوی دی، په شرقي محاذ کې، په جنوبي محاذ کې او د قندهار په محاذ کې جنگ وسو. په دې حق لکه معلومات ورکړي نوې ځوانانو ته.
بل شي چې انګريز خو نه وختل چې افغانستان یو خپلواک هیواد په ټوله معنا د دې کلمې شي، اگر چې هغوی داسې فکر کوو چې نیمه مستعمره شکل به دوام پیدا کړي ځینو فاسدو کړیو ته په دربار په شاوخوا کې دوی په یو ترتیب ځینې پرداختونه کول او فکر کول چې دغه لړۍ به دوام وکړي. خو ځوان ځواک، ملي عناصر، وطن دوسته افغانان، د ډېرې نومونو دلته مونږ اخیستلی شو، په شمول د اعلیحضرت نادرخان او داسې نور سپهسالاران، غلام نبي خان چرخي او ډېر زیات نور چې ګمنامه دي کم یادېږي. بلا شکه چې دې محضو کې چې تاسو یاد کړئ خو نړۍ جګړې وشوې، خو مېړانه بلا شکه چې د افغانانو سره وه او هغه کوم عزم او همت چې هم په مرکز کې او هم په دغه جبهاتو کې د نظامیانو او د عادي خلکو چې سلای پورته کړی و د استقلال د راستلو دپاره، هغه نور نه ماتېدونکي بل نه مغلوبېدونکي وه. او انګریز دا احساس کړه چې افغانستان سره نور باید مساوي محاسبه وشي، نه حاکمانه محاسبه، نه په تطمیعو، نه په چلولو، نه په نورو دغسې استعماري ابزارو. درسته ده چې په ټولو محاذو کې به موږ په ټوله معنا بریالیتوب نه درلوده، ځکه چې قوت د انګریز چې یو لویه امپراتوري وه، ستره، ډېره مظرفیته، د نظامي او استخباراتي له نظره ډېره لویه امپراتوري وه او هغې ډېر لوی نفوذ درلوده په دې جغرافیا کې، په شمول د افغانستان کې ډېر زیات جاسوسان درلوده چې وروسته متاسفانه ویلی غل تاریخ ګواهی. په هند کې ډېر زیات نفوذ درلوده. طبعا چې جګړې خو ډېرې خونړۍ وې او چېرته به موږ موفق کېدو، چېرته به موږ بریالیتوب ترلاسه راوړ. په ټولیزه توګه نتیجه مهمه ده ښاغلی سرور. نتیجه دا ده چې انګریز دې ته وادار شو، دې ته اړ شو چې زموږ استقلال په بشپړ ډول په رسمیت وپېژني او هماغه خاصه معاهده موږ سره امضا کړي.
جانبا صاحب، یو خبره کیږي، داسې ویل کیږي چې راول پینډی یا برټش انډیا په وخت کې د افغانستان استقلال ځکه ومنو چې اندېښنه یې درلوده، یېرې درلوده چې دغه جنگ چې پیل شوی ده د افغانانو لخوا امکان لري په هند ته هم سرایت وکړي او هلته هم د ناکراری نښې لیدلې.
دوی هلې د استقلال د راستلو لپاره ډېرې ژورې خبری وی او دی لو تاثیر درو د خپل پهند کې د هند ازادي خوان ازادي وختون کې هغه مشرانې په هغه وخت کې په کابل کې او کابل سره په دې نږدې رابطه کې دی قرار درلودل او ډېر خپل مبارزې د افغانستان واکمنانو سره د افغانستان خلکو سره هماهنګ کوله او افغانستان ډېر لوی عزت او برم درلوده د افغانستان د خلکو مخکینۍ دوې مبارزې انګریز سره چې دواړه د افغانستان د خلکو بدلېتوب پای ته رسېدلې وې دا هغه انګریز وه چې په دې خلکو یې کوله او بېله شکه چې انګریز چې هند یې خپل یو مروارید لیده او ټول جهان ته خوده چې زه دومره ستر ځواک یم چې داسې یو ستر هېواد مې نیولی دی نو هغې ته بېله شکه چې د ډاډ وړ وه د تشویش وړ وه او په مختلفو اشکالو هندیان هم ځپل افغانان یې ځپل او کوشش یې کوه چې دغه خوځښتونه چې د ازادي دپاره رامنځته کېږي دا په یو ترتیب د لارې څخه لرې شي خو هغه د چا خبره قافله نور تله وړاندې د افغانانو مثال عملي شو د افغانستان استقلال په لاس راوړ ټول همت او د هند ډار لا هم زیات شو چې بیا په نتیجه کې یعنی د برطانوي هند مې هدف دی چې په نتیجه کې یې شروع کړي نورو افزارو ته تطمیع کولو ته د اجنټانو استولو ته د خرابکاریو اعمالو ترسره کول درنه په افغانستان کې چې وروسته مثالونه موږ د ګډ ملا او د بچي سقال یا چې حبیب الله کلکانی وایي د دغه ارتجاعي او کاملا غیر افغاني حرکاتو موږ شاهد یو چې مستقیما د انګریز د خوارۍ هم دندې لیدل هم انګیزه ورکول کېدله او هم تشویز یېدل متاسفانه چې وروسته بیا موږ ناولې پایلې ولیدلې
جانبه صاحب د اماني حرکت د استقلال هڅه وکړه استقلال ترلاسه کړ دوی نور اهداف هم درلودل دوی د افغانستان د عصري کول هدف درلوده تر کوم ځای دغه هدف دوی وکولای شو چې تر سره شي
خو بس د څه ځای سره ورسېد چې اوس خو د ننني کوم وطن چې رامنځته شو د 1990 کال نه تر 2023 کال پورې مو کولای شو چې بل ډول دا مسائل تحلیل کړو ځکه چې اوس بله دوره ده او هغې نه ډېر وخت تېر شوی دی او کېدای شي چې زموږ دغه تحلیل به تر یو حده ابجکتیو شي عیني اوسېږي یا به ډېر ذهني یا داسې د نن ورځې د واقعیتو ته په کتو اوسېږي خو زه داسې فکر کوم چې هغه وخت دغسې شرایط رامنځته شول امانیه که هغه خپله شامالله و غازی که هغه محمود طرزی و که هغه آغل ملک سریا و که هغه ولی خان دروازه و او دسه نور دغه د امانیه دورې مخکښ سیاست مداران نو بېله شکه چې د یو خو خو دوی ډېر پاخه همداسې ریښتینی افغانان د بلې خوا دوی ډېر لوی مدرنستان وو چې تر ډېره بریده د ترکیه او د فرانسې د تمدن او د افکارو د اغېزې لاندې وو دریمه خبره دا ده چې دې کشک نشته چې دوی په خپلو کړنو کې بېره کېدای شي کړي اوسېږي په ځینو مخصوصا سمبولیکو مسایلو کې لکه د لباس اغوستل لکه ځینې تشریفاتي مسایل او داسې نور چې کېدای شي په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان ښایي نور ابزارونه کار اخیستل شوی وای خو البته دا د نن ورځې د تحلیل پر بنسټ زه وایم چې هغه وخت څه رقم د حالاتو هغه باید په ځانګړې توګه تحلیل شي په هماغه وخت کې په هماغه تاریخي اقتصادي اجتماعي حتی روانشناسانه شرایطو سره سم نو فکر کوم چې امانیه باید
ډیره توجه کړی وي پاوز ده او د اقتصادي ژوند خوالي لپاره یعنی ځین کارونه باید داسې همزمانه یا موازي شوی وی داسې چې کله کله ګورې امانیا څنګه چې ډېر بنسټیز کارونه کړي دي د افغانستان د ټولنې اسانو سره ډېر کار وشو د افغانستان د خلکو د زده کړې دپاره ډېر زیات کارونه وشو ډېر مکتبونه رامنځته شول که اوناسیا وو که زه ګورو ډېر محصلین افغانان ولیږل شول خارج ته فنونو سره افغانان اشنا شول نوې صنایعو سره افغانان اشنا شول د اورګاډي پټلۍ افغانستان ته را داخل شو ډېرې عصري مثلا سړکونه او کوڅې په کابل په نورو ښارو کې رامنځته شول یعنی اصلیتوب تر دې له بریده داسې شکلي هغه درلوده بڼه درلوده تر څو دا محتوایي اوسېږي یعنی ښه به وه که چېرې همزمان اقتصادي ژوند ته د افغانستان د خلکو دې ته هم پام شوی وی دغسې ریفورمیستي یا اصلاحي پلانونه د افغانستان د زراعت په اړه د مالداري په اړه د اوبو د خړوبولو دپاره د ځمکو د خړوبولو دپاره یعنې د اوبو د استقصال پروژې او که ډېر هېوادونه حاضر وو چې مرسته مرستل کېږي چې شوروي اتحاد وو فرانسې وو ترکیې نه نیولې تر بلجیم وو اوتریش وو کوم کوم ځایونه خو یا به لاسته رسېده یا به نه پوهېږم وخت به نه وو څه رقم خو هغه دا مسایل باید څه نه غواړم ووایم چې تاسو خدای مه کړه هلته څوک نه پوهېدل په دې داسې نه وو هلته ډېر پوه خلک وو خو دا شو ولې دا کارو ته ډېر کم توجه وشو ځکه چې دغه اقتصاد او پیسه تاسو پوهېږئ سره ورسب چې د انسان ژوند ته ډېره بریده هغه برخلیکې ته یې نه یي افکار یې هم ته یې نه یي صحیح ده چې روبینایي مسایل خو مهم دي تحصیل مهم دی زده کړه مهم ده علم مهم دی دې کې هېڅ شک نشته خو کله چې ستا نس تش اوسېږي په جیب دې خالي اوسېږي ماشومان دې کافي ډوډۍ د خوراک دپاره ونه لري ډاکتران کافي نه اوسېږي چې تداوي کشي د ستا ماشومان یا د خپله نو بیا دلته یو رقم د تناقض او تضادونه په ټولنه کې رامنځته کېږي ته به ډېر پوه یې خو ته به بېکار یې او تا ته به دغه زمینه نه یي مثال شوي چې ته یو کار پیدا کړې د ژوند د امرار دپاره او نه یوازې د خپل ځان دپاره هغسې سنتي هېواد کې چې ستا ماشومان هم د ستا په غاړه دي نو دې دپاره یعنې ما په نظر البته بیا هم وایم چې دا هغه ټول واقعیت کېدای شي نه اوسېږي د هغې ټولنې د هغه وخت د هغه زمان شرایطو ته په کتو خو کېدای شو چې ځینې کارونه لا نور هم ښه او ژور او بنیادي ترسره شي
جانبا صاحب را بسو نن ورځ ته نن طالب چارواکو په کابل کې د خپلواکي ورځ لمانځلې ده په عمومي رخصتي اعلان کړې ده ځینو طالب چارواکو خبرې هم کړې دي او دا ورځ د افغانستان د ویاړ ورځ ګڼلې ده دوی ویلي دي چې افغانان په دې بریالي سوي دي چې هر ځل خپل خپلواکي ترلاسه کوي خو په ساتلو کې بریالي شوي نه دي او دای ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکي څوک تهدید نسی کړای د دغه سرګندونو ته که تاسو ورلاند سي
دا خو نو جالب سرګندونی دي خپل سرور دي سرګندونی معمولا تر سرګندونو تر بي د پاتې کی دوی د هتا د استقلال د افغانستان چې اوس په څلور ورځ ټول
البته جنباس د شمن الله یادونه نه ده کړی ده لغنه
تیر سي دا وخت چې دوی د څرګندونه همیشه نیم کله د شمال الله خان سره څه دښمنی لري هلته وړاندې تر دې ته احمد شاه بابا سره څه دښمنی لري میرویس نیکه سره څه دښمنی لري یعنی دوی یادونې کوي خو هغه اساسي سمبولونه بیا نه یادوي دوی افراطي طالبانیزم عاشقان دي خاله سرور دوی افغانستان ته د دولت په حیث نه ګوري دوی افغانستان ته د مدرسې په سترګه ګوري او دوی فکر کوي چې افغانستان یو مدرسه ده او فقط پکې باید سرونه وښورول شي سهار نه تر ماښامه سپاري وویل شي او دغه مدرسې ته باید بېګانه پرې نه ښودل شي. یعنې دوی افغانستان د یو دولت په حیث نه ویني، دوی دوی پوهه نه لري. که دوی دوی پوهه درلودلی څنګه کولی شي چې مثلا دغسې یو ستر شخصیت د افغانستان په تاریخ کې ولاو چې څوک پرې انتقاد لري خو د هغې شخصیت نه ځان نه کموي چې دغه نه یادوي. ته ځي پاکستان ته د لینا د عکس لاندې کښېني چې د الازاد شامان الله ګرد سره برابر نه دی. ته ځي ایران ته، هلته د خامنه‌ای عکسونه ایښي دي، پرې د لاندې کښېني. دا د هغوی سمبول دی، ما خوښېږي که نه خوښېږي. نورو هېوادو ته ځي، ته ترکیې ته ځي، هلته د اتاتورک عکس هر ځای کې ایښودل شوی دی. اما ته ړوند طالبانیزم دې رامنځته کړی دی، وایي چې دا خو والا عکسونه دي. نو دوی دغه د ژوند نیم واقعیت ویني چې هغه دغه عمومیات دي د دوی په نظر، نور هغه محتوا ته دوی داخلېدلی نه شي.
که کوم طالب چارواکی موږ سره وای خبرونه کې شاید هغه د ستاسو د خبرو ته غبرګون خودلې وي، خو طالب چارواکی عموما په داسې موارد کې خبرې نه کوي. را به سوستې پوښتنې ته جانبا صاحب، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ نوي نسل ته، ځوانانو ته څه پیغام یا الهام ورکوي؟ مهرباني.
یو وخت منګه تاسو هم ځوانانو کنه نو وای نسل ثابت یو دوه لسیزې مخکې، او دغه ورځې ته په همدغه امید، په همدغه ایمان، په همدغه اعتبار کتل چې دا زموږ یو سپېڅلې ورځ ده، او دغه استقلال باید په ټوله معنا په ټول قوت وساتو، یوازې د شعار تر بریده نه. اول خو باید دغه استقلال داسې یو پدیده ده ښاغلی سرور چې لمسیږي نه، که نه ته باید ذهن دې مستقل اوسېږي، ستا ذهن آزاد اوسېږي. ته کولی شي چې په ډېر ښکلي ځای کې ژوند وکړې، خو ستا ذهن اسیر اوسېږي. ته استقلال اول ښایي موږ ټولو ته، دغه نوي نسل ته په خاصه ډول، چې د دغه بوتانو نه ځان آزاد کړي، د دغه شخصیت پرستي او منطقه ګرایي او د دغه شان نظام را وکاږي، افغانستان ته دغه استقلالیت خپل په لاس کې، د خپل شخصیت، خپل معنویاتو، د خپل راتلونکي، د خپل ژوند، د خپل وطن په اړه خپل په لاس کې ونیسي. دغه استقلال دې اول را پیدا کړي، بیا دې د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي، هغه شی چې دوی ته د ځینو مشرانو نه پاتې دي. متاسفانه چې ډېر کاږه روان وو، ډېری مشران ډېر زیات کاږه روان وو، ډېرې زیاتې خطایې کړي دي چې د شهادت په جنایات کړي. د هغوی په لاره تګ په کار نه دی، دوی ته لپاره دېش دغه استقلال هم خپل هغه ذهني استقلال او هم د وطن استقلال راوساتل شي. دوی ته په کار ده چې یووالی رامنځته کړي د افغانستان د منافعو دپاره، یو دوه درې اساسي مسایلو دپاره، د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي. یعنې دا پزیتی را پیدا کی، تفاهم او تسامح دا ډېر یو لوی کردار دی چې معاصرو انسانانو ته ډېر اړین دی. که دغه انسجام دوی رامنځته کړي، دغه یووالی، بیا دغه انسجام په ترڅ کې یو روایت رامنځته شي چې څه رقم ته موږ لاړ شو، یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت خواته، او خپل دغه استقلال هم ذهني د انسان د ذهن په چوکاټ کې، هم اقتصادي استقلال، هم سیاسي استقلال، هم نور فرهنګي استقلال خپل وساتو. او دا هغه مسایل دي چې هر ځوان ته ښایي په دې فکر وکړي چې که چیرې ته سیاسي استقلال، اقتصادي استقلال، فرهنګي استقلال او ذهني استقلال ونه لري، نو ته به همیشه د یو چا لخوا تطمی کېږي، ته به همیشه د یو چا لخوا به فشار لاندې اوسېږي، او نورو ته به کار کوي.
ډېره ډېره مننه جانبا صاحب، یو جان تشکر، بریالي اوسې. خدای پامان. درنو او خاغل اوریدونکو د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پاتره سیږي. تراتلونکو اونۍ او بلې خبرونه مو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسئ.